بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنۍ یو ساعت خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1440 هجری قمري کال د رجب یزبرګې د میاشتې له 15 او د 2023 میلادي کال د فروری له 14 نیټې سره برابر ده. د خبرونې په دوام کې درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د هیواد د دفاعي توان د زیاتولو په ضرورت د انقلاب د معظم رهبر د ټینګار په هکله سیاسي تبصره اوریدئ شي. ورپسې هم تلپاتې خوشبوئی نومې پروګرام اوري. بیا د روغتیا مجله نومې 19 پروګرام درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم بے نقابه امریکا تر عنوان لاندې د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اوریدلی شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، راځو له یوې لنډې شان د مې ورسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4 بجې شوینو، غوښ شې د دې محل خبرونه ته. سره کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د هیواد بهرنی سیاست په آسیا کې په اقتصادي باور جوړونې ولاړ وباله. ذبیح الله مجاهد د طالبانو په مشرانو کې د اختلاف ادعا ته غبرګون وښود. پاکستان ځینې نور افغانستانی کډوال آزاد کړي دي. پاکستان کې د سونګو بیا یو ځل بیا زیاته شوې، او جهاد اسلامي غورزنګ د فلسطینی شهید د کور ورانولو ته سخت غبرګون وښود. گرانو مینوالو، زیم عبدالماجد دورانه، او تاسو اوری د تهران رادیو څخه مازیګرنی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران سیاست د گاونډیانو په برخه کې په باور جوړونې او په آسیا کې د اقتصادي همپالنې په بنیاد ولاړ وباله. ولسمشر سید ابراهیم رئیسی چین ته په سفر کې د دغه هیواد له ولسمشر، وزیر اعظم او د ملي کانګرې له مشر سره له ملاقاتونو وروسته نن سهار تهران ته راستون شو. فارس خبری اژانس خبر ورکړی چې سید ابراهیم رئیسی تهران ته له رسیدو سره سم د دغه هیواد بخنه غواړم د دغه سفر د لاسته راوړنو په هکله یوې وینا کې وویل، د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنی سیاست د گاونډیانو په برخه کې باور جوړونه او په آسیا کې د همګرایۍ سیاست دی، او په د دې سفر اهمیت لدی عمله و چې په اقتصادي او سوداګری برخو کې مستاخی موافقه اجرایی کړی شوې، او ځکه نو د ولسمشرانو په شتون کې د دواړو هیوادونو ترمنځ 40 هوکړې لاسلیک شوې. رئیسی دې ټکی ته په اشاره سره چې په دغه سفر کې په نړیوالو او سیمه ایزو سازمانونو کې د ملګرتیا جاج واخیستې شو، زیاته کړه چین د شنګهای په سازمان کې چې ایران یې هم غړی دی مهم رول لري، او له بلې خوا په بریکس کې هم د ایران د غړیتوب بحث مطرح شو چې چین یې هرکلی وکړ. د اسلامي ایران ولسمشر په دې خبرې سره چې ایران د سیمې او نړۍ د امنیت په برخه کې اغیزناک رول لري څرګنده کړه، چین د نړۍ د نوي اقتصاد په توګه مطرح دی، او له دغه هیواد سره ښه اړیکه زموږ لپاره ډیره اغیزناکه کیدلی شي. په تهران کې د سوریې سفیر د سوریې له زلزله ځپلو خلکو څخه د ایران د حکومت او ولس د مرستو او ترڅنګ د اودرېدو قدرونه او ستاینه وکړه. د تیرې اونۍ په دوشنبه د سوریې په شمال او د ترکیې په جنوبي سیمو کې زورورې زلزلې د سر او مال سخت تاوانونه اړولې دي. په دې لړ کې د ایران اسلامي جمهوریت له زلزلې وروسته له زلزله ځپلو سره مرستې ته خپل چمتووالی اعلان کړ او سمدستي یې د انساني مرستو لیږل پیل کړل. د ایران د سرې میاشتې ټولنې هم د ترکیې او سوریې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره خپل امدادګران دغه هیوادونو ته استولې دي. په همدې لړ کې اسنا خبري اژانس خبر ورکړی چې په تهران کې د سوریې سفیر شفیق د یوب وویل ایران د تیر په څیر د سوریې د ولس تر څنګ ودرېد او خپل مرستې سمدستي ورولېګلې. هغه په دې خبرې سره چې اروپایي هیوادونو او امریکې د سوریې خلاف یو اړخیزه او قهري محاصره لګولې ده زیاته کړه دا بندیزونه سبب شوي چې د خلکو د ژوند سویه او کیفیت اغیزمن شي او له خلکو سره د حکومتونو په مرستو اغیزه وکړي. تهران کې د سوریې سفیر په دې خبره سره چې سوریې ته د ایټالیا لخوا له دوو الوتکو پرته د امریکې او اروپایي اتحادیې لخوا هیڅ مرسته نه ده لیږل شوې وویل موږ غواړو چې دغه هیوادونه سیاسي چوکاټ پرېږدي او انساني چلند وکړي او د سوریې له خلکو سره د مرستې لپاره بندیزونه بیخي ختم کړي. د ایران د ملي امنیت عالی شورا ته نږدې رسنۍ وویل چې له امریکې سره د غیر مستقیمو موافقو فاینل کېدل صداقت او د سیاسي کارې نشتوالي ته اړتیا لري. نور نیوز په خپل ټویټر لیکلی چې د امریکې د خارجه وزارت ویاند په زمینی توګه د دغه هیواد د زندانیانو او د ایران د بلاک شوې شتمنۍ په سر د مذاکرې په حق له د NBC د ریپورت په تاییدولو سره وویل چې د واشنگتن د غوښتنې او د تهران په موافقه سره مذاکرات په غیر مستقیمه او ګټوره توګه ترسره شوې دي خو د مذاکرې په حال کې موافقو فاینل کېدل د هغوی صداقت او د سیاسي کارې نشتوالي ته اړتیا لري. د امریکې د خارجه وزارت وایان نیټ پرایس د زندانیانو د تبادلې او د نیول شوو شتمنیو د خلاصولو په حق له ایران سره د امریکې د غیر مستقیمو مذاکراتو په حق له د یوې امریکایي رسنۍ ادعا رد نکړه او ویل چې واشنگتن تل د خپلو خارجو د آزادولو کوشش کوي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. ذبیح الله مجاهد د طالبانو په مشرانو کې د اختلاف ادعا ته خبرګون وښود. د فارس خبری اژانس د رپورټ له مخې ذبیح الله مجاهد په زمینی توګه د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ. د طالبانو ویاندوی ویلي له افغانستان بهر ځنې ډلې د افغانستان د حکومت په مسؤلینو کې د اختلاف اچولو په لټه کې دي او د هغوی له خبرو ناوړه استفاده او اوازې خپروي. دغه ارمان به ګور ته یوسي. دا په داسې حال کې دي چې پرون د طالبانو دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد په یوې وینا کې چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو په دستورو کې وکړه په زمینی ډول د دغه ډلې په مشرتابه نیوکه وکړه. ملا یعقوب په دغو دستورو کې ویلي وو چې موږ په هر حالت کې باید د خلکو روا غوښتنو ته لبیک ووایو او له کبر او غرور څخه ډډه وکړو. د طالبانو چارواکو هم دا شان ویلي چې ترکیې ته د کابل له هوایي ډګره د کسانو د لیږدولو د اوازې په ارتباط کې یو شمېر کسان نیولي دي. فارس خبری اژانس لیکلي د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په رسنیو د څارنې مشر عبدالحق حماد وویل چې ترکیې ته د کابل له هوایي ډګره د کسانو د لیږدولو د اوازې خپرونکي نیول شوي دي. هغه نن پنجشنبه په یو ټویټ کې ولیکل کومو کسانو چې ځانونه طالبان بللي او د هوایي ډګر مخې ته یې د خارجو سپکاوی کړی وو هم نیول شوي دي. د ویلو دا چې تیر ماښام یو شمېر کسانو د کابل په هوایي ډګر کې ګڼه جوړه کړه ځکه چې ادعا شوې وه خلک ترکیې ته بیایي. طالبانو دغه کسان په هوایي ډزو تیت پرک کړي وو. ګران اوریدونکو د روان کال په لومبۍ لسو میاشتو کې د بیلابیلو جرمونو نږدې 10,000 دوسیې د ننګرهار محکمې ته وړاندې شوې دي. نور تفصیلات یې له جلال آباد زموږ د خبریال په رالیږلي رپورټ کې واورې.
ننګرهار کې د استیناف محکمې چارواکي وایي د روان کال په لسو میاشتو کې د بیلابیلو جرمونو نږدې 10,000 دوسیې محکمې ته راوړل شوې دي. د چارواکو پروانه پر نږدې نیمایي دوسیو پرېکړه شوې او پاتې نورې لا هم تر کار لاندې دي. د ننګرهار د استیناف محکمې جزا دیوان رئیس مولوي کلیم الله وایي د روان کال په لسو میاشتو کې له اړوند ادارو څخه د بیلابیلو جرمونو 9,655 دوسیې محکمې ته راغلي چې پر یوازې 4,680 دوسیو پرېکړه شوې او پاتې نورې تر کار لاندې دي.
محاکمو ته راغلي جمله دوسیاګانې او رسیدگی چې ورته شوی ده په دې حاکمو کې 4,000 اتیا.
د ننګرهار استیناف محکمې د جزا دیوان رئیس وویل د دې دوسیو د ځنډېدو یو لامل په محاکمو کې د تشکیل او کارکوونکو کمښت دی. نوموړي ومنله چې ډېری ګمارل شوي قاضیان پر کمپیوټر کارولو نه پوهېږي او د دوسیو پرېکړې په قلم لیکي، چې دا هم د مجرمینو د دوسیو د ځنډېدو یو لامل دی. هغه وویل د استیناف محکمې په بېلابېلو څانګو کې د یو شمېر کمپیوټر پوهانو د ګمارنې غوښتنه کړې چې پر وینا یې زر به دا ستونزه حل او ورسره به د مجرمینو پر دوسیو هم کار چټک او برخلیک به روخانه شي.
نه قلی سیبان شته د نه رسیدګۍ یو علت خو دا دی چې دلته موږ سره تشکیل کم دی.
مولوی کلیم الله وویل دوی ته ډېری هغه دوسیې ورځي چې په حقوقي مسایلو پورې تړلې وي او د هغې په اړه پرېکړه کول هم زیات وخت ته اړتیا لري. هغه له خلکو وغوښتل یوازې د هغه موضوعاتو په اړه محکمې ته عارض شي چې په اړه یې کره شواهد ولري او له شواهدو لرلو پرته دې د قاضیانو د وخت ضایع کېدو لامل نه ګرځي. مولوی کلیم الله هغه واضح رد کړ چې ګواکې په محاکمو کې فساد موجود دی او ډېری پرېکړې د پیسو په بدل کې ترسره کیږي. نوموړي وویل په محاکمو کې تر ډېره مدافع وکیلانو فساد ته لار هواروله چې دوی اوس یوازې هغه مدافع وکیلانو ته یوازې په حقوقي موضوعاتو کې له محاکمو سره د ګډ کار اجازه ورکړې چې پروانۍ مخینۍ روښانه او لاسونه له فساده پاک وي. مولوی کلیم الله دا هم ومنله چې د اسلامي امارت په راتګ سره په لومړي سر کې په محاکمو کې د پخواني حکومت له لورې چمتو شوي جزا کوډونو له هغه برخو څخه چې د شریعت سره په ټکر کې نه و کار اخیستل کېده، خو اوس د تېر حکومت ټول قوانین لغوه او پرېکړې د اسلامي شریعت له مخې ترسره کیږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان کونسلګرۍ د دغه هیواد له جیلونو څخه د افغانستان د 170 خارجو د خوشي کېدو خبر ورکړ. افغان غږ خبری آژانس لیکلی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان کونسلیټ نن وویل د پاکستان له جیلونو خوشي شوي 170 کډوال چې لسګونه ښځې او ماشومان هم پکې دي افغانستان ته منتقل شوي دي. د پاکستان حکومت د پیسو د نړیوال صندوق یعنی IMF د تمهیداتو لمخې په دغه هیواد کې د سونګو قیمت یو ځل بیا زیات کړ. له اسلام آباد زموږ د خبریال د ریپورت لمخې په داسې حال کې چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 6 میلیارډ ډالرو د پور ورکړه په دغه هیواد کې د مختلفو مالیاتو یا ټیکسونو په لګولو پورې شرطمنه کړې. د اسلام آباد حکومت د برېښنا او ګیس د بیو له زیاتولو وروسته د پېټرولو او ډیزلو قیمتونه هم زیات کړل. د ریپورت لمخې د پاکستان کې د پېټرولو قیمت سر لنن څخه په هر لیټر کې په 22 روپۍ زیاتوالي سره 202 روپۍ او ته ورسېده چې د پاکستان په تاریخ کې بې مخینه بیه ده. د پاکستان حکومت د ډیزلو بیه هم 10 روپۍ زیاته کړه او د هر لیټر قیمت یې 280 روپۍ وټاکه. اخوا د پاکستان په پنجاب صوبه کې په یو اورګاډي کې د چاودنې له امله 100 کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې نن د پنجاب صوبې په چیچا وطنی ښار کې په یو اورګاډي کې د شوې چاودنې له امله یو تن مړ شوی او 9 نور ژوبل شوي دي. او رسته خبر دا چې د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ ویان وویل د صهیونیستي رژیم لخوا د شهید محمد الجعبري د کور ورانول یو انساني ضد او د فلسطین د ولس خلاف جنایت دی. صهیونیستي پوځیانو نن سهار د نیواکي لویدیځې غاړې په الخلیل کې د شهید محمد کامل الجعبري کور وچاوده. شهید محمد کمال الجعبري د اکتوبر په 9 نیټه د الخلیل په کاریات 4 خارګي کې په دروازه کې په صهیونیستي ضد عملیاتو کې یو فلسطینی خاخام وجلې او 15 تنه نور یې زخمی کړي وو. د المنار خبری چینل د ریپورت لمخې د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ ویان طارق عزالدین ټینګار وکړ چې د فلسطین ولس خلاف د صهیونیستي رژیم جنایتونه او ترهګري او د فلسطینیانو بې کوره کول او يهودي کول او د مقدساتو سپکاوی د حالاتو خطرناک خرابېدل دي چې د دې ټولو جنایتونو مسؤل صهیونیستي رژیم دی. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غیق.
سیاسی تبصرہ.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، زمونږ سیاسي تبصره د هیواد د دفاعي توان د زیاتولو په ضرورت باندې د ایران د انقلاب د معظم رهبر د ټینګار په حق لدنو پام ورته وکړي. ل اسلامي انقلاب په ورسته کلونو کې د ځایی ساينس او ټکنالوژي د توان په مرسته د ایران دفاعي پرمختګ یوې داسې سویې ته رسیدلې چې د دښمنانو د قهر او اندېښنې لامل شوې ده. د دفاعي قدرت ساتل او زیاتول د هیوادونو لپاره مختلف دي، او له دې عمله چې د ایران اسلامي جمهوریت یو ستراتیژیک موقعیت لري او تل د بهرنیو دښمنانو له ګواښونو سره مخ پاتې شوی دی، اړتیا ده چې خپل دفاعي قدرت په دوامداره توګه لا زیات کړي. دا په داسې حال کې دي چې په لویدیځه آسیا کې د ګڼو سیاسي کړکیچونو، د ځینو هیوادونو د کمزورۍ او همداشان د بهرنیو مداخلو چې په وجه د سوریې، عراق، افغانستان او یمن په شان جنګونه رامنځته شوي دي، ښودنه کوي چې دغه سیمه تر کومه حده د تشدد او د امنیت د ګواښل کېدو له خطر سره مخامخ ده. په ایران کې هم د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د امریکایانو په شمول دښمنانو هڅه وکړه چې د مختلفو اوزارونو له لارې پر ایران دباو واچوي چې په ایران باندې حملې ته د عراق د باس رژیم لمسول، او په نتیجه کې د اته کلن جنگ تپل کېدل په همدې لړ کې ترسره شوی دی. خو دغه تپل جنگ د توغندیو، ډرون، هوایی، سمندري، ځمکني، دفاعي، راډاري او الکترونیکی په شان ټولو دفاعي برخو کې د پرمختللو پوځي تجهیزاتو او وسلو د جوړولو او تولید لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت پریکنده هوډ او اراده لا زیات کړه، او اوس د ایران دفاعي او پوځي قدرت د هیواد د پولو د ساتنې او د ملي امنیت د حفاظت تر ټولو غوره عامل دی. یا بل وجه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي قدرت او توانمنۍ د پیاوړتیا لازمه څرګندوي، د صهیونیستي رژیم او همداشان د سیالانو او نورو سیمه ایزو قدرتونو لخوا د خپل پوځي قدرت د پیاوړي کولو هلې ځلې دي، او د هغوی د پوځي لګښتونو زیاتوالی د دغو کوششونو نښه ده. د مثال په توګه د سټاکهام د صلح د تحقیقاتو د نړیوالې مؤسسې یعنی SIPRI احصائیه خودنه کوي چې صهیونیستي رژیم په 2021 کال کې 25 میلیارډ ډالر په خپل پوز لګولی دي، چې دا د ایران د دفاعي بودیجې کابو څلور چند کیږي. عربستان هم 55 میلیارډ ډالر لګولی دي، چې په 1400 کال کې د ایران د دفاعي بودیجې اته چند دي. دا په داسې حال کې دي چې ایران د نړۍ د 18 زیات نفوس لرونکي او د 13 پراخ هیواد په توګه په لویدیځې آسیا کې تر ټولو کم پوځي لګښت لري، خو دښمنان هڅه کوي چې د ایران د دفاعي توان زیاتوالی په سیمه او نړۍ کې له ایرانه د ویرونې لپاره په یو اوزار بدل کړي، ځکه چې په حقیقت کې د ایران دفاعي توان په ایران او سیمه کې خپلو استعماري اهدافو ته د رسیدو لپاره یو خنډ ګڼي. جوته دا چې نن سبا دفاعي قدرت د ملي اقتدار یو رکن دی چې د هیواد د امنیت د ساتنې او دفاع لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر هم په دې ټکي باندې په کراتو ټینګار کړی، او هغه د ګواښ د مخنیوي او همداشان د هیواد د امنیت د ساتنې لپاره ضروری بلل دی. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خبرونې په دوام کې تلپاتې وږمې نومې وینا واورې.
تلپاتې خوشبوئی. گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نامه لړۍ لنننی پروګرام سره د دایزه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم. عزیزانو، په دې وینا کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د ویناو څېړنه کوو. هیله ده چې د پام او خوښې وړ مو وګرځي. قدرمن اوریدونکو د دې لړۍ څلورم پروګرام د مسلمانانو د ولی امر په توګه د امام علی علیه السلام د غوړه کېدل د خدای تعالی یو ستر نعمت معرفي کوي او د قران کریم لمخې شیعه ټولنې ته په کفارو باندې د بللاسه کېدو زیری ورکوي. په حقیقت کې غدیر او د اسلامي امت د ولی امر او د رسول الله مبارک د جانشین او ځایناستي په توګه د امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام پیژندګلوي د متعال خدای یو ستر نعمت وو، یعنی لکه څنګه چې د نبوت او رسالت اصل الهی احسان او ستر نعمت دی چې دغه شان د امیر المؤمنین ولایت هم په حقیقت کې یو ستر نعمت او احسان وو. د امام علی علیه السلام ولایت او د ولایت مسله د قران کریم په سوره مائده کې د کافرانو د نهیلی لامل ده چې فرمایي الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یعنی په کوم ورځ چې د ولایت مسله مطرح شوه هغه ورځ ده چې د قران کریم لمخې د کافرانو د ناامیدۍ سبب ده چې فرمایي یئس الذین کفروا من دینکم. په دې اکله ارواحات علامه طباطبایی یو ډیر شایسته تفصیل بیانوي. په تفسیر المیزان کې چې دغه نهیلی څرنګه ده او په کوم منطق سره شتون لري، د همدغه مبارکه سوره په یو بل آیت شریف کې راغلی دی چې ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. په دې آیت کې الذين آمنوا څخه او له هغه په مخ کې د رکوع په آیت کې چې وایي وهم راکعون، یعنی د رکوع په حالت کې انفاق کوي څخه مراد امیر المؤمنین امام علی علیه السلام دی. په دې آیت کې هم د آمنو اشاره هغه ته ده، یعنی لا انما ولیکم الله ورسته آیت ته بیا دلته حزب الله چې همغه کسان دي چې د دغه ایمان او دغه خوځش تعقیبونکي او پیرو کار دي غالبون معرفي کوي، یعنی یو ځای مسله د کافرانو د ناهیلۍ ده او بل ځای د حق د خاوندانو د غلبې او برلاسه کېدو. د اسلامي امت او اسلامي ټولنې په تیره بیا د شیعه ټولنې د حرکت زمینه هم دغه دی چې په کفارو د غلبې او د هغوی د مایوسۍ او ناامیدۍ او زموږ د توانمنۍ او قدرت لامل او زموږ په واک دی. عزتمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا درته خبرونه کې هرکلی وایو. parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس هم ځان سره یاد ساتي. خو په دوام کې د روختیا مجله نومې پروګرام درته وړاندې کوو او ورپسې بے نقابه امریکا نومې 19 پروګرام به هم واوري. pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده چې تاسو په موږ ته خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې وغیرہ را لېږلی شئ. نو د خبرونې تر پایه ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
د روختیا مجله.
درنو و محترم اوریدونکو از مر سلامونه و منی عزیزانو. در روختیا د مجله له یوې بلې برخې سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
اتوله خوګرنی
په ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او هیله ده چې د استفادې ورمو وګرځي.
عزیزانو نن غواړو چې د یوې عامې مسالې په اکله در سره وژغیږو، او هغه د سپږو مسأله ده چې په تیره بیا په کلیو کې ترې ډیر خلک کړیږي. په ننني پروګرام کې په دې اکله رڼا واچوو چې سپږې څه شی دی، څنګه کیږي، او درملنه یې څه ده. دوستانو یادونه کوو، کومه ستونزه کلری یا د پروګرام په اړه وړاندیز او نیوه کلری همداراز که غواړی ستاسو په علاقه وړ موضوعاتو زموږ دا طبي پروګرام جوړ شي، له موږ سره په تماس کې واوسئ. که تاسو له موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخلئ، زموږ پتې په لاندې ډول دی. د ټیلیفون شمیرې 00 92 212 21 شپږ 28 او 29، او د ایمیل ادرس pashto99@yahoo.com، د سایت ادرس parstoday.com/ps.
خوب اوریدونکو، سپگی یو ډول حشری دی چې د ناروغانو په سر او بدن کې همدارس په جامو کې ځای نیسي، او د ناروغانو له وینې تغذیه کیږي چې د ډیرو خطرناکو ناروغیو د انتقال لامل کیدی هم شي. سپگی کابو 3000 ډولونه لري، او د تیلرونکو حیواناتو مرغانو بهرني پرازیتونه ګڼل کیږي چې د تیلرونکو حیواناتو مرغانو له ویښتو او بڼکو پرته په بهر کې د ډیر وخت لپاره ژوند نشي پاتې کیدلی. یوه سپږه په یوه میاشت کې تقریبا 300 هګۍ اچوي، او بیا مړه کیږي، او که په 24 ساعتونو کې وینه ونه څښي ژوندی نه پاتې کیږي. هګۍ هم د انسان یا حیواناتو له وینې استفاده کوي، او که ورته کافي غذایي مواد ونه رسیږي نو مري. پږي د بدن له تودوخې سره په مستقیم ډول تړاو لري، او له همدې امله په ژمي کې چې لمر کوټو ته ډیر ونه رسیږي سپږي ډیریږي، او حتی پراختیا رامنځته کوي، او که په کور کې په یو وطن کې پیدا شي د کور ټولو غړو ته مخه کوي، او حتی د سیمې په کچه یې پراختیا زیاتیږي. که ناروغ تبه ولري او تبه تر 40 درجې لوړیږي، سپږی په خپله د هغه بدن پرېږدي. همداراز په دې اړه تازه څېړنې ښایي کله چې ناروغ مړ کیږي سپږی د هغه له بدنه وځي، او ښایي لامل یې د هغه د بدن د تودوخې کمیدل وي. د سپږو د ودې لپاره تر ټولو مناسبه تودوخه د سینټیګراډ 30 درجو شاوخوا ده. سپږی په ټول نړۍ کې شته، او ډیر ځله د امریکا د په بیلابیلو سیمو کې د سپږو پراختیا رامنځته شوې ده، او له ډیره پخوا موجود دي. حتی په هغو سیمو کې چې جسدونه چې له میلاد کابو 3000 کاله وړاندې پیدا شوي وو سپږو نښې نښانې هم موندل شوي دي. سپږی د تایفوس، راجا او خندق په نوم تبې رامنځته کولی شي، او په همدې توګه د نورو ډیرو ناروغیو لکه د طاعون او ژیړې تبې د انتقال لامل کیدی هم شي.
عزیزانو، اوس به راشو دې خبرې ته چې له سپږو څنګه ځان ساتلی شو. تر ټولو مهمه خبره خو شخصي حفظ الصحه او د صفایي خیال ساتل دي. په اونۍ کې حتما باید یو یا دوه ځله حمام وشي، او که له دې ډیر وشي لا ښه دی. صابون او شامپو د سپږو له لمنځه وړلو کې مهم رول لوبوي. په ګرمو اوبو حمام هم د سپږو له منځه وړلو لپاره مهم دی. هیڅکله د بل چا له ژمونځې صابون او ځان پاک ګټه مه اخلئ. هره ورځ خپل ویښته ژمونځ کړئ، کالی ژر ژر بدل کړئ. د کالیو اوتو کول په تیره بیا د داخلي برخې او درزونو اوتو کول ډیر مهم دی. د نورو له جامو، خولیو، لونګیو، پکلونو او د سر ګلد ټکریو او نورو ګټه مه اخلئ. داس یو حدیث شریف هم شته دی چې وایي د نورو له مسواکونو، د غاښونو بروس چې اوس معمول دی، ژمونځ او ځان پاک ګټه مه اخلئ. که په کور، مکتب، لیلیه، مدرسه، جماعت یا بل هر ځای چې د ډیرو کسانو د اوسېدو ځای وي، یو سپګه هم پیدا شي، دا په دې معنا ده چې کیدلی شي په دې اداره، ارګان یا جماعت کې اپیډمي رامنځته شي او یو بل ته انتقال شي. باید ژر تر ژره مسؤول کسان، اداره او معلمان خبر شي تر څو چاره یې وسنجول شي. یعنی د یوې کس په سر کې د سپګو شتون هم باید بابیزه ونه ګڼل شي. په پرمختللو هوادونو کې د مکتبونو، مدرسو، لیلیو مسؤول کسان هر میاشت په دې اړه پلټنه کوي، معلومات اخلي او که په کوم کس کې د سپګو هګۍ ومومي، ټولو د هغې ارګان اړوندو کسانو ته د سپژو ضد شامپو او درمل ورکوي او ناروغ ته تر رغېدو پورې رخصت ورکوي. خو له بده مرغه په افغانستان کې دا ډول مسایلو ته ډېره پاملرنه نه کېږي. برستنې، توشکې، فرشونه او د کوټو کالی باید ژر ژر لمر ته وایستل شي. د نورو له شخصي وسایلو لکه توشکې، بسترې، کمبلې، برستنې استفاده مه کوئ او نورو چا ته اجازه مه ورکوئ چې ستاسو له بسترې څخه استفاده وکړي.
ګران اردوونکو، بیا هم ښه راغلاست اغلی فاطمی. اوس د سپګو په اړه خو بس وکړو، اوس به د درملنې په اړه هم اوریدونکو ته لږ څه ووایو. ګران اردوونکو، په دې برخه کې به د سپګو د درملنې په اړه درسره وغږیږو. د افغانستان طبي ماهران او هغه کسان چې په روغتون او درملځایونو کې کار کړی وایي چې د افغانستان په روغتونونو او کلینیکونو کې د سپګو ضد درمل ډیر کم استعمالږي او اکثره تر وخت تیر وي. ډیر وخت ډاکټران د درمل چاته نه ورکوي او حتی ناروغان هم اخیستل ځان لپاره یو ډول شرم ګڼي. په داسې حال کې چې په لرو پرتو او کلیوالي سیمو کې په تیره د ژمي په موسم کې ډیر وخت دا ناروغۍ شتون لري. موږ غواړو خلک هم په دې پوه شي چې ټول کلینیکونه کې دي د ناروغۍ لپاره درمل شته دی چې د نړیوال روغتیایي سازمان او د افغانستان د صحت عامې وزارت د درملو په لیست کې موجود دي. نو باید له یو خوا کلیوالي خلک باید له ډاکټرانو دا درمل وغواړي او دې ناروغۍ ته د ناروغۍ په سترګه وګوري، سترګې پرې پټې نه کړي، او له بلې خوا ډاکټران او صحي کارکوونکو ته زموږ توصیه دا ده چې د ناروغانو په تیره ماشومانو د معاینې پر مهال دې ناروغۍ ته هم پاملرنه وکړي او د سپګو هګیو لپاره د ناروغانو ویښتانو ته هم یو نظر واچوي او د نور درملنې په څنګ کې ورته هغه درمل چې د کلینیکونو په درملتونونو کې اکثره وخت تیریږي خلکو ته ورنه کړي چې تاریخ تیری وي، ځکه چې خلک له هغې څخه باید ګټه وانخلي.
خوګنې صاحب، د تهران یو پخوانی همکار ډاکټر مادالدین پژمان په دې اړه داسې وایي: یو وخت چې ما د افغانستان په یو لیرې پراته ولایت کې د دواګانو د توزیع او د توزیع د کنټرول په برخه کې کار کاوه، تقریبا په ټولو کلینیکونو کې زموږ د سپګو ضد درمل بنزوارد او لندان تر وخت تیریدل، او ما یې چې پخوانی اسناد وکتل تقریبا هر کال د لسکونو زرو ډالرو په ارزښت دا درمل لا وخت تیر شوی وو. نو ځکه مې د کلینیکونو له ډاکترانو سره یو میټینګ ونیو او راته معلومه شوه چې حتی ډیر د کلینیکونو مسؤولان د دې درملو په صحیح استعمال نه پوهېدل. کله چې مسؤولینو کسانو ته د دې درملو ګټې واضح شوې، نو په راتلونکو میاشتو کې هر کلینیک له موږ سره د همدې درملو د اضافي ورکړې غوښتنه کوله. موږ غواړو خلکو ته واضح کړو چې په ټولو کلینیکونو کې د دې ناروغۍ لپاره درمل شته چې کولی شي په وړیا ډول یې ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې دا درمل ډیر ګران دي او ترلاسه کول یې هم ډیرو پیسو ته اړتیا لري.
پوهیږي چې په کلینیکونو کې د ګاما بنزین یا لندن یو سلنه محلونه هم شته چې ډیر په اسانه ډول کولای شو هغه استعمال کړو. مېرمن فاطمه اول باید ویښته لامده شي، دوه قاشوګې د لندان محلول په ویښتانو ووهل شي په داسې ډول چې د ویښتو ټولو برخو ته ورسي، 15 دقیقې پرېږدي او په دې محل کې لاندې ویښته لږ ګومنس کړي، دام ښه ده څو درمل د ویښتانو ټولو برخو ته ورسیږي او بیا یې په پاکو اوبو ومینځي. باید محلول مو په سترګو پوزه او خلک لاړ نه شي او کوشش وکړو چې یوازې ویښته پرې ککړ شي. په کلینیکونو کې بنزیل بنزوات هم شته چې ورته استعمال لري او له دې سربیره دې ته ورته د پوستکي د یوې بلې ناروغۍ اسکبیس لپاره هم استعمالیږي، په داسې ډول چې له ستوني لاندې له تناسلي آلې او مخاطي شاګانو پرته ټول بدن پرې ککړیږي او سهار باید ومینځل شي. باید متوجه اوسو چې دا محلولونه په هیڅ ډول د خوراک لپاره نه دي بلکې زهري مواد لري. پر مرتین 15% شامپو هم شته چې په پاکو ویښتو په داسې ډول مخل کېږي چې د سر تر پوستکي ورسیږي او بیا 8 تر 12 ساعته پرېښودل کېږي او بیا مینځل کېږي. د هغه اګیو لپاره چې په ویښتو سریخ دي او ریچي یا رشک هم ورته ویل کېږي، کولای شو ګومنځ پر سر کې لمده کړو او بیا یې ګومنځ کړو. نو په دې سره به د سپګو برخه پای ته ورسیږي.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، د روغتیایي مطالبو په اړه د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ان شاء الله تعالی چې تاسو استفاده ترې کړی او تاسو تر بل دې مطلب په خدای سپارو.
په کلام ملشه خوشاله اوسې، لکه څنګه مو مطلب کې یادونه وکړه چې د ځان د پاره شرم مه ګڼئ، دا یو ناروغي ده او په درملنه کې پاملرنه وکړئ. علامل
بے نقابہ امریکہ
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اړیدونکو خیچاري عزیزانو سمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو خدمت ته حاضر شوی او چې د بینقاب امریکا له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. عزیزانو، په دغه پروګرام کې به په تیرونی کې د امریکا تر ټولو مهمو خبرونو او بدلونونو ته کتنه وکړو.
اګور دونکو، د امریکا په تر ټولو مهمو پیښو کې باید د ولسمشر جو بایدن د حکومت په اقتصادي کارچار باندې د هیواد د خلکو د خفګان زیاتېدا. د ډیموکرات ګوند د مقدمتي انتخاباتو د پیلوونکي په توګه د نارت کارولینا انتخابی دا. پا امریکا کی دا خز و وجلی اولا روسی چخا دا هر ڈول ملاتر پا حق لا ترکی تا دا امریکا خبرداری تا اشارہ کولی شو.
قدرمن اوریدونکو په هر لسو امریکایانو کې څلور کسان باور دي چې د جو بایدن د ولسمشرۍ له وخت څخه د خلکو اقتصادي حالت لا پسې خراب شوی او دا په تیرو اوه دیرشو کلونو کې تر ټولو زیاته اندازه ده. سیاسي نتیجه هم په راتلونکي کال کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوسني ولسمشر جو بایدن ترمنځ د یوې سختې فرضیې سیالۍ د بڼه د خپلېدا او د جو بایدن د حکومت د کارچار د ټیټ امتیاز خبر ورکوي. له جو بایدن او ټرمپ څخه د امریکا د خلکو خفګان ته په پام سره د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په شان د انتخاباتو ترسره کېدل لیرې ښکاري، ځکه چې د ډیموکراټ ګوند له هرو لسو کسانو څخه شپږ کسان غواړي چې جو بایدن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندید نشي، او د ریپابلیکن ګوند نیمایي غړي هم غوره ګڼي چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندید نشي. د جو بایدن د کمزورتیا تر ټولو ستر مورد له اقتصادي مشکلاتو سره اړوندېږي، او د انفلانسیون کمیدا ته په پام سره چې البته اوس هم هماغه راز لوړ دی، 41% خلک باور دي چې له مالي نظره د هغه وخت په اندازه چې جو بایدن ولسمشر شو حالات ښه نه دي، او دا په څه د پاسه دیشو نظر سنجیو کې تر ټولو زیات شمیر دی. چی ای بی سی تلویزیون او واشنگتن پوست ورځپاڼې له 1980 میلادي کال څخه ترسره کړې ده. په دغه نظر سنجي کې یوازې 14% ګډون کوونکو چې لانګر ریسرچ اسوسییټ مؤسسې د ای بی سی تلویزیون لپاره ترسره کړی دی ویلي دي چې د دوی اقتصادي حالت ښه شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر له جوړېدا کابو 2 کاله وروسته ډیرو کمو خلکو، یعنې 13% کسانو وویل چې د دوی اقتصادي حالت لا پسې خراب شوی دی. د دغه نظر سنجیر د پایلو پر اساس د 42% کارونو د رامنځته کولو په زمینه کې د جو بایدن د حکومت د کارچار کلي نمره د 3.5% نه تایید په وړاندې تاییدېدل دي. د امریکا د اقتصادي مدیریت په زمینه کې هم یوازې 0.8% او د اوکراین د جنگ په ارتباط 0.8% او د مکسیکو په سرحد کې د مهاجرینو د حالاتو په اکله 0.8% خلکو د جو بایدن د حکومت کارچار تایید کړی دی. له 2 کاله ولسمشرۍ وروسته د جو بایدن د محبوبیت اندازه د امریکا له تیرو 14 ولسمشرانو سره په پرتله کې له متوسطې اندازې ډیره کمه ده. د تیر میلادي کال په جون میاشت کې په امریکا کې انفلاسیون 9.1% ته ورسېد، چې په تیرو 40 کلونو کې تر ټولو زیات شمیر و. له دغه مودې وروسته انفلاسیون کم شو، خو د تیر کال په دسمبر میاشت کې 6.5% په اندازه ثابت پایته شو. دغه موضوع د امریکا د خلکو لپاره زیات اقتصادي مشکلات لامنځته کړ، او د یوې نظرسنجي پایلې چې د 2022 میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې ترسره شوه د دې ښودنه کوي چې د امریکا اقتصادي پوهان په روان میلادي کال کې په دغه هیواد کې د اقتصادي ځوړتیا د رامنځته کېدا احتمال 70% ګڼي، چې دغه اندازه د تیرو 6 میاشتو په پرتله 2 برابره شوې ده.
وګوردونکو د امریکا ډیموکرات ګوند فیصله کړې ده د 2024 میلادي کال د ولسمشرۍ د مقدمتي انتخاباتو لپاره د هیواد د لومړنیو مقدمتي انتخاباتو په توګه د آیووا او د نیو هیمپشایر ایالتونو پر ځای نار کیلونا انتخاب کړي. د دغه فیصلې دلیل یې داسې ایالتونه بللې دي چې ډول ډول توکمونه پکې اوسیږي چې په انتخاباتي سیالیو کې ډېره ونډه لري. ډیموکرات ګوند وایي په 2026 میلادي کال کې د آیووا او د نیو هیمپشایر ایالتونو په مقدمتي انتخاباتو کې څه د پاسه 90% رایې ورکوونکي سپین پوستي وو. د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټه په تېرې یکشنبې ورځ دغه ګوند دننه د انتخاباتو د وخت د پروګرام پراخ اصلاحات تصویب کړل. دغه وړاندیز د ولسمشر جو بایدن لخوا شوی و، او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په 2م پړاو کې د هغه د ګډون په بڼه کې به د جو بایدن په ګټه وي. د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې په فلاډلفیا سیمه کې دغه وړاندیز تصویب کړ چې نارت کیرولینا ایالت اجازه ورکوي د ګوند دننه انتخابات له راتلونکي کال څخه پیل کړي. دغه بدلون دغه راز افریقایي توکم امریکایانو ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګوند د کاندید د انتخابو لپاره زیات وزن وربخشي. تر ډیرو کلونو پورې د آیووا او د نیو هیمپشایر سپین پوستي کلیوال ایالتونه د پام مرکزونه او په دغو ایالتونو کې په هرو څلورو کلونو کې یو ځل هلته د ډیموکرات ګوند مقدمتي انتخابات ترسره کېدل، خو جو بایډن د تیر کال په ډسمبر میاشت کې وړاندیز وکړ مقدمتي انتخابات له نارت کیرولینا جنوبي ایالت څخه چې اکثره اوسیدونکي تر پوستي دي پیل شي. ملي کمیټې دغه وړاندیز په هغه وخت کې تصویب کړ او یوازې آیووا او د نیو هیمپشایر استازیو هغې ته منفي رای ورکړې. د امریکا د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې جو بایډن د آیووا، د نیو هیمپشایر او د نیواډا په مقدمتي انتخاباتو کې څو ځله سختې ماتې خوړلې وې، خو له هغه وروسته یې په نارت کیرولینا ایالت کې داسې ستر بریالیتوب ترلاسه کړ چې د حالاتو د بدلېدا سبب شو او هغه د ریپبلیکن ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره مقابله وکړه. په دې ډول د ډیموکرات ګوند لومړني مقدمتي انتخابات راتلونکي میلادي کال د فروری د میاشتې په دریمه نیټه په نارت کیرولینا او بیا د فروری د میاشتې په شپږمه نیټه په نیواډا او نیو هیمپشایر ایالتونو او د فروری د میاشتې په 14 نیټه هم په جارجیا او د فروری د میاشتې په 8 نیټه په میشیګان کې ترسره کیږي. که څه هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د جو بایډن د ګډون کولو احتمال ډیر زیات دی، خو هغه تر اوسه په رسمي ډول خپل کاندید کېدل نه دي اعلان کړي. په مقابل کې ریپبلیکن ګوند هم غرض نیت لري خپل لومړني مقدمتي انتخابات په 2024 میلادي کال کې په آیووا ایالت کې ترسره کړي.
عزتمنو اوریدونکو، د هغه راپور پر اساس چې د 2022 میلادي کال په ستمبر کې له تاوتریخوالي سره د اړوند سیاستونو د مرکز لخوا خپور شوی، تر 2014 میلادي کال پورې د تاوتریخوالیو شمیر کم و او په 2006 میلادي کال کې په امریکا کې د ښځو وژله 24% زیاته شوې ده. په دې سربیره د کورونا ویروس په وخت د خپلو میړونو لخوا د خپلو ښځو پر ضد تاوتریخوالي کابو 8% زیات شوي وو او داسې نه ښکاري چې دغه تاوتریخوالي کم شوي وي. شاید دا کومه د حیرانتیا خبره نه وي چې په یوې سویې هوادونو کې به په امریکا کې 70% ښځې وژل شوي او له دې پلوه په ټولو هوادونو کې امریکا په 40 لمبر کې ده، خو د رسنیو په راپورونو کې دغه لړزونکي واقعیت ته هیڅ پام نه دی شوی او په تیره بیا هغه وخت چې د امریکا ځایي ښځې او تور پوستې ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. له 2014 میلادي کال څخه په امریکا کې د ښځو له وژلو سره یو ځای پیښې زیاتې شوې دي. په امریکا کې د کورنیو تاوتریخوالو د ترسره کېدا اندازه لوړه شوې ده. د ډیرو ججونو پر اساس د دغه چارې یو دلیل په 2018 او 2019 میلادي کلونو کې د امریکا په ولسي جرګې کانګریس کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د قانون کمزورتیا او د دغه قانون له یوې مادې سره مخالف و چې د کورنیو تاوتریخوالو د ترسره کوونکو لپاره وسلو ته لاسرسی محدود کاوه.
خوګوردونکو، امریکا ترکیې ته روسیې ته د کیمیاوي موادو په شان چې د اوکراین په جنګ کې ترې استفاده کېدلی شي د محصولاتو د صادرولو په هکله خبرداری ورکړ او واشنګټن په دې زمینه کې د ترکیې د بانکونو د شرکتونو د سزا کولو د احتمال خبره هم وکړه. د امریکا د خزانې وزارت د بایکاټونو د چارو لوړ دوه مقام براین نیلسن د ترکیې د حکومتي او د خصوصي برخو له چارواکو سره خبرې وکړې او هغوی ته له روسیې سره د تجارت په هکله خبرداری ورکړ. براین نیلسن د ترکیې د بانکونو د چارواکو په ګډون سره په وینا کې وویل په تیر کال کې روسیې ته د ترکیې ته د صادراتو د پاموړ زیاتېدل د بایکاټونو یا د کریډیټونو د خطرونو په مقابل کې د ترکیې د ارګانونو د راتلو یا د وډلې هیوادونو بازارونو ته د ترکیې د لاسرسي د محرومېدا سبب ګرځي. د امریکا دغه چارواکي ویل د ترکیې شرکتونه او ارګانونه باید ډېر احتیاط وکړي او د دوه اړخیزه استفادې چې د روسیې په پوځي او صنعتي برخو کې ترې استفاده کیدلی شي د ټیکنالوژۍ د انتقال ته لړونده معاملو ډډه وکړي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې غوښتل نوم یې شوانه شي خبریالانو ته وویل براین نیلسن او د امریکا پلاوی په انکیری او استانبول کې د ترکیې له چارواکو او ارګانونو سره په خپلو غونډو کې روسیې ته د ترکیې له لسګونو میلیونو ډالرو په صادراتو او په دې هکله د واشنگټن په اندېښنو ټینګار کړی. د امریکا چارواکي وویل دا خبره چې روسیه همدا اوس په فعال ډول په ترکیې کې له خپلو تاریخي اقتصادي اړیکو د استفادې کولو کوشش کوي کومه د حیرانتیا خبره نه ده، خو پوښتنه دا ده چې د ترکیې غبرګون به څه وي. دا په داسې حال کې دی چې ترکیه د ناټو د غړي په توګه اصولا د روسیې پر ضد د پراخو بایکاټونو له لګولو سره مخالفه ده. ترکیه دغه راز ویلي دي جزا نه ورکوي چې د بایکاټونو خلاف ورزی وشي او د دغو بایکاټونو لپاره د لویدیځ لخوا د سند وړاندې کولو غوښتنه یې کړې ده. د مالی اطلاعاتو او د ترهګرۍ په چارو کې د امریکا د خزانې وزیر مرستیال براین نیلسن د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې له 9 نیټې څخه د فروری د میاشتې تر 3 نیټې پورې عمان، متحده عرب اماراتو او ترکیې ته سفرونه وکړل او د دغو هیوادونو د مالي موسسو او شرکتونو او له حکومتي چارواکو سره یې کتنې وکړې چې ټینګار وکړي چې واشنگټن به سخت د خپلو بایکاټونو مالولو ته دوام ورکړي.
ډیر زمون اوریدونکو د بینقاب امریکا د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
تل خوشاله او بریالي اوسئ.